ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د دې خبرونه د سر موضوع مودا ده چې په بدخشان کې افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه یې د شکاشم ولسوالي او همدارنګ د زیباک ولسوالي بیرته نیولې دي. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. دا امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون وویل د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره فرار روانو اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د سریپول ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هیلیکوپټرو د کیناستو د رپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. او د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. پاموکړی بشپړ خبرونه تا. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په راروانو اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د افغان دولت کمزوري، د حکومت سیاسي زوف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییز لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلله. وی ویل چې افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډېره د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکي پاتې شي. خو ښاغلي کورس زیاته کړه چې د داعش ډله خراسان څانګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هېواد کې د امریکا او لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټي کچې ګواښ رامنځته کولی شي. افغان چارواکي وایي د سریپول ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هیلیکوپټرو د کیناستو د رپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سریپول د والي ویان زبیح الله مانی ازادي رډیو ته وویل سیمه ییز چارواکي او دفاع وزارت څېړنې کوي څو معلومه کړي چې دا هیلیکوپټرې په کوم هیواد پورې اړه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او نتایج به یې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته واستول شي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې له څېړنو وروسته په دې اړه لازمه پرېکړه وشي.
اگر واقعیت باشن و راستی هلیکوپترای یا کشور اجنبی اونجا آمده باشن یا
دی وای که ریختیا وی چی د یو پردی هیواد هلیکوپتر یل تراغلی وی او یی وسلی وی شلی وی په دې اړه بل تحقیقات ورسته لازمه پریکړه وشي. د سریپول والی محمد ظاهر وحدت لدی مخکی ویلی و چې دونه پیشندل شوی هلیکوپتر تیرونی د سیاد ولسوالی په پښته باغ سیمه کې لیدل شوی. خغلی وحدت ویلی چې په غالب ګمان دی هلیکوپتر وسلوالو طالبانو ته تجهیزات انتقال کړي. په عین حال کې د سریپول چارواکي دا هم وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو څلور تنه قمندانان وژل شوي. د سریپول د والي ویان زبیح الله مانی ازادي رډیو ته وویل چې په سیاد ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې د دې قمندانانو په ګډون د طالبانو او داعش ډلې ټول یولس کسان وژل شوي دي. خغلی امانی وایي د عبید حمزه متقی او نور محمد رئیس په نومونو چې د طالبانو او داعش قمندانان و تر دې دمه په دې جګړه کې له منځه وړل شوي. د خغلی امانی په وینا د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د ولسی پاڅون د ځواکونو لخوا د سیاد ولسوالۍ په اړوند سیمو کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ننګرهار چارواکي وایي د چین ولسوالۍ د ولسی پاڅون غړي د دې ولایت د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویل دا کسان به په هغه سیمو کې د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي چې د داعش د ډلې له وسلوالو څخه ازادي شوي.
اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره ولسی پاڅون کوونکي د سرحدي پولیسو په کنډک بدل شول چې عملاً هغوی تجهیز او اکمال شول. اوسمهال په اچین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
خاغلی خوګیاڼي ونه ویل چې په کوم شمېر ولسی پاڅون کوونکي د سرحدي پولیسو لیکو ته منل شوي. په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي اوسمهال پوځي عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ افغان او امریکایي چارواکو وویل چې د عبدالحسیب په نوم د داعش ډلې یو مهم قمندان په تېر اپریل میاشت کې په ننګرهار کې وشل شوی دی. دا امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. جان کورس پرون د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل دا موافقه چې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له محدودولو سره سلا کړې هغه موده اوږده کړې چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو د لازمو موادو د تولید لپاره اړتیا ورته لري او همداراز د ایران د اټومي فعالیتونو شفافیت یې زیات کړی. خغلی کوټس ویل روسیا او چین شمالي کوریا او ایران په ګډون یو شمیر نور هیوادونه له انټرنیټ څخه د متحده ایالاتو او د متحدانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي او زیاته یې کړه چې ښایي په راتلونکي کې دې کار ته دوام ورکړي. کورس همداراز وویل چې روسیا د امریکا د حکومت پوز او د دې هیواد د ډیپلوماټیکو تجارتي او حساسو تاسیساتو لپاره یو ګواښ دی او زیاته یې کړه چې ایران هم له نوي ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او چین د امریکا حکومت او تجارتونو ته او چین د امریکا حکومت او کاروبارونه په نښه کوي. خو ده یادونه وکړه چې د سایبر په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ د 2015 کال له ژمنو وروسته په دې فعالیتونو کې کموالی راغلی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې FBI سرپرست د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې FBI سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفې ویناوې وکړې. دوه ورځې وروسته له دې چې ښاغلي ټرمپ جیمز کومی له دندې لرې کړ، د FBI سرپرست مشر اندریو مککیب د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د وینا پر مهال وویل د ټرمپ له همکارانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه د دې ادارې روانې څېړنې د خورا زیاتې پاملرنې وړ دي. له دې یوه ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ یو ویان دا تحقیقات چې د سنا له تحقیقاتو سره په یو وخت پر مخ ځي بې اهمیته بللي وو. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې حتی د امریکا د لوی څارنوالۍ د چارواکو له سپارښتنو مخکې هم د جیمز کومی د لرې کولو پلان درلود. ښاغلي ټرمپ پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د مرستیال لوی څارنوال راډ روزنشتاین له سپارښتنو سره د کومی له دندې لرې کاوه.
He made a recommendation. He's highly respected. Very good guy.
خغل ټرمپ وی هغه د سپارښتنه کړې و. هغه خورا دروند خ او ډیرو خيار سره دی. هم دیموکراتان او هم جمهوریت غوښتونکو تکران دي. خو ما د هغه سپارښتنه ته لپام پرته پریکړه کړې و چې کومي به لری کوم. دا سرګندونه ظاهرا د کومي د لری کولو پاړه د ټرمپ د ادارې د چارواکو له مخکینو سرګندونو سره په ټکر کې دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره د چلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي پرون ما په یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کالمینکن سره ولیدل. نوموړي د دوی د دوو لیدونو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نایلان شوی کمساری لیدنه کړي. دا لیدنه وروسته لاغې تنظیم شوه چې ولسمشر ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره په واشنگټن کې وو. روسیا او اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې وروسته لاغې په خپلو کې په کړکیچ اوښتي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. دوستانو خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د بدخشان دوه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې. په دې دوه ولسوالیو کې د شکاشم او زیباک ولسوالۍ شامل دي. په دې اړه به رپورټ ولرو او دا به هم واورئ چې امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. په یو بل رپورټ کې به مولدي خبر کو چې د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده. دغلته د سیمې خلک دا جګړې لکبله په مشکل وضعیت کې پاتې دي. دا ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ پاسون کوونکو د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب شوي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به واورئ چې د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخبر وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل په منلو سره روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. دا خبرې په هغه غونډه کې شوې چې پرون د وحدت اسلامي ګوند په نوښت جوړه شوې وه. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسئ. افغان چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه په بشپړ ډول پاکه شوې. د دفاع وزارت مرستیال افضل امان وایي په دې په شکاشم او زیباک ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي چې د بدخشان ولایت په شکاشم او زیباک ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له اتیا زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افضل امان تیره شپه د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه په ټلیفوني خبرو کې د هغو عملیاتو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل چې له دوو اونیو راهیسې پیل شوي دي. ډېرې سختې جګړې وشوې څو طالبانو او تروریستانو ته د درنو تلفاتو له اوښتو وروسته چې له اتیا زیات کسان یې ووژل شول، موږ وکولای شوای د اشکاشم ولسوالۍ اړوندې سیمې او کلي او ورپسې د ماسپښین په یوه بجه زیباک ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې خلاص کړو. ښاغلي امن زیاته کړه چې وسلوالو د غویي د میاشتې په اتمه له پراخو حملو وروسته د دوو ولسوالیو ته لار ومونده. افغان چارواکو له دې مخکې د زیباک ولسوالۍ سقوط تایید کړی و، خو دا یې نه وویلي چې اشکاشم ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغلې ده. اوس مهال د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. بدخشان له لویدیز لوري له تخار ولایت سره ګډه پوله لري. په دې ولایت کې هم د تخار کندوز د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی امان وویل چې دا لوی لاره به نن خلاصه شي. تر پرون ورځې پورې د ملي اردو او پولیسو څو پوستې د طالبانو لخوا کلا بندې شوې وې چې له نیکه مرغه محاصره ماته شوې، خو ګواښونه لا هم شته او په دې سیمو کې عملیات روان دي. هیله من یم چې لاره به د جمعې تر ورځې له دښمن څخه په بشپړ ډول تصفیه شي. ښاغلي امن زیاته کړه چې د تخار کندوز د لوی لارې د پرانیستو په عملیاتو کې هم وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو شمېره یې ونه ښوده. خو ده تایید کړه چې په دې ترڅ کې درې تن افغان سرتیري وژل شوي دي. په کندوز کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د تخار کندوز لویه لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې بنده ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې که په بدخشان کې د روسیې جیټل وتکو په سرپل کې د هلیکوپټر لارې د وسلوالو سره د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي، د اړتیا وړ اجرات به وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضایي سرغړونو او لوسلوال مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل که څېړونکي پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي، افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب افضل امان په بدخشان کې په خپل عمل ته د هغه هم د دند سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري. او مراد علی مراد جنرال صاحب ته په سرپلو په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري، کچېرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریمه راوړي. له دې سره د سه شنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشتباغ سیمه کې د ناپېژ پیژان د الوتکو کې ناستل نه ردوي خو یې په دې اړه څېړنه کوي چې دا مرستې او الوتکې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابتې شي، افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
چیرته دا موضوع ثابت سی، دولت کولی سی چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولی سی چې شکایت وکړي او ملل متحده کولی سی چې د دوی سفیر احضار کړي د لومړي ځل لپاره دا خبر ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي. له دې سره د چارو بل کارپو حکمت الله حکمت وایي د دولت په پلټنو اوس باور ځکه نه شي کېدی چې په تېر کې هم په وار وار ورته شکایتونه شوي دي، خو د حکومت غبرګون او اقدامات خورا پڅ وو.
بلخو افغان حکومت وایي چې د مسکو د موقف هرکلی کوي چې هڅه کوي وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل کابل په دې باور دی چې ګاونډي هیوادونو ریښتینې هڅې کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې مؤثرې ثابت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال ویلي مسکو هڅه کوي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راوړي.
روسي چارواکو یو ځل بیا هڅې کړي چې وښيي مسکو په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې او طالبانو د تماسونو هدف دا دی چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مسکو د دې دریځ هرکلی کوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوری اسلامی دولت د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د روسي فدراسیون د هغه دریځ هرکلی کوي چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دی او له طالبانو یې غوښتي چې د تل پاتې سولې او ثبات او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي، له تروریستي ډلو سره خپل روابط قطع کړي او د سولې خبرو ته حاضر سي. یو شمېر امریکایي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي چې له دې کبله اندېښمن دی. په هلمند او اروزګان ولایتونو کې یو شمېر ځایي چارواکي د امریکایي چارواکو اندېښنه تاییدوي او وایي چې د روسیې لخوا طالبانو ته د وسلو ورکولو شاهد دي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخونزاده په دې وروستیو کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې روسي سلاکاران لیدل سوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعا په اړه به څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د هیواد لخوا د وسلو د مرستې خبره بې بنسټه ده. لاوروف زیاته کړه موږ له طالبانو سره کار کوو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت لخوا وړاندیز سوې پریکړه عملي کړو. هغه وړاندیز چې پکې راغلي طالبان دې د سیاسي پروسې برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني، له تاوتریخوالي دې لاس واخلي او له تروریزم سره دې تړاو نه لري. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي چې روسیه هغه مهال کولای سي د افغانستان په اړه اغیزمن رول ولوبوي چې نړیواله اجماع موجوده وي. شاغلی محمود په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
باور مې است چې روسیا در صورت میتانه
زه په دې باور يم چې روسیا په هغه صورت کې کولای شي د افغانستان په مسایلو کې بریالي شي چې نړیواله اجماع په ځنګړي توګه ناټو او په ټوله کې هغه هیوادونه لکه امریکا، چین، هند او پاکستان یې موافقه ته رسیدلي وي. له هغه پرته ډیری هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه هڅې کړې دي، خو تر اوسه د غونډو هیڅ مثبت نتیجه نه دور کړې. مسکو شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې کوربه و. افغان حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ټیټې کچې یو هیئت روسیې ته لېږلې و. روسیې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته هم بلنه ورکړې وه، خو امریکا ګډون ونه کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوریده. متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړې. دنکورس پرون د امریکا په سنا کې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته کړې او پر هغه څه اندېښنه وښوده چې د طالبانو پرمختګ وباله. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دان کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. ښاغلی کوټس همداراز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو، د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوژستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. ښاغلی کوټس وویل افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالي مرستو متکي پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چون د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی دی په حقایقو باندې ولاړ دی، او له بله پلوه چون امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده، حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډېر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغه ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډېر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نشول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وي. دان کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته له دې چې مشران یې ووژل شول، وضعیت په اغیزمن ډول تر ادارې لاندې ساتلی، او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د ننګرهار چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې ولسی پاتون کوونکي د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب شوي څو د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شوي سیمې وساتي. په دې اړه له ننګرهار د شمامود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوي د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلي. د ولایت وینا تاوله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالۍ هغه پاسون کوونکی چې په خوی د داعش په خلاف وسلې راپورته کړې وي، هغه د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي. اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحد ولسی پاتون کوونکی د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کندک بدل شول، چې عملاً هغوی تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په اچین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي. اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامن تنګې او ځینې نورې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبره یې تر هغه دی دوام ورکړي چې ټولې سیمې په بشپړه توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
غوښتنه د دولت نه دا ده چې دا کوم عملیات روان دي د دې نه موږ بالکل فوق العاده راضي یو، خو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د ډیورن په کرخه پوګدو کې دغه ساحې چې کمی د دولت مخالفین نه صفا شي، چې دا بیرته دولت وساتي کې ورنه ساتي، دا موږ ته ګټه نه کده. عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لکه ښه خبره دا ده چې دولت سره موږ همکاري د ساحې پاکي کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ خپل شخصي ملاتړ باندې د خپل ساحې وساتو کې وی نه ساتو، هم د دولتونو لپاره تاوان دی هم د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي. موږ نور بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحده پورې ورسی، چې کم سرحده پورې په دیزی کې دښمنی د دیزی خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبینه دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې اوس وخت په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرني ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې شوې، دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ومورېدل چې په اچین کې ولسي پاڅون کوونکي د پولیسو محلي پولیسو په لیکو کې جذب شوي. د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځ ته رسېدلې. د دې لارې په اوږدو کې ځایي خلک وایي چې د دغې روانې جګړې له کبله ملکي وګړو ته هم مالي او هم ځاني تاوانونه اوښتي. په دې اړه د اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز تخار د لارې په اوږدو کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دغې لارې په اوږدو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله دوی ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار اړوند د باغ میری د سیمې درې تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې روانې جګړې له کبله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او اوس مهال د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي.
بچیان هم په کورونو کې قمل پراته دي، د خوراک ډوډۍ نشته، د ډر له لاسه بیرون اوبو ته نه شو وتلی چې اوبه را واخلو چې موږ هغه اوبه وچکو، نو له کور نه بیرون نه شو راوتلی. نو
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی بیا وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي، ځکه چې وسلوالو طالبانو پر سړک ماینونه خښ کړي، همدارنګه د خلکو له کورونو څخه پر دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. زموږ پوځي عملیات د کندز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړو. د کندز تخار لویې لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او تر څنګ په سیمه کې خلکو ته هم د آرامه ژوند زمینه برابره کړي. خو په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی. هر یک شنبه د سحر له اته نیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده یې راډیو نه اورئ. د ناټو مومنشي خپل متحدینو سره افغانستان ته د دغه تړون د ځواکونو د ډیرېدو پر سرنګوالي د خبرو لپاره جرمني ته ولاړ. ناټو لوړاندې په افغانستان کې روزنیز ماموریت او په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د ډیرېدو پر احتمال ارزونې پیل کړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د ناتو عمومي منشي د بریتانیا تر سفر وروسته جرمني ته تللی دی. یانس ستولتنبرګ په برلین کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ډیرېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړې. ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل:
We are currently reviewing our training mission in Afghanistan and we will take
دوی موږ اوس مهال په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت په ارزونه بوخت یو. تر راتلونکو څونیو پورې به د دې ماموریت د راتلونکو او زموږ د ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړو. بلخوا د جرمني صدر اعظم ویل چې هیواد د افغانستان په شمال کې د ناتو روزنیز ماموریت پر مخ وړلو ته دوام ورکوي. خو د انګلا مرکل په خبره په پام کې نه لري چې په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیر کړي. موږ لا هم د ناتو د شاوخوا شلو غړو هیوادونو چې په افغانستان کې فعال دي همکاري همغږي کوو. زه پریکړو ته انتظار باسم او فکر نه کوم چې موږ به په هغه ځای کې د وړتیاو د پراخولو په سر کې اوسو. تر دې وړاندې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو پر موضوع غور کوي. د دغه وزارت یوه ویان د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د ناټو د سرمنشي تر لیدو وروسته ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان د ماموریت د اړتیاو سره سم عمل وکړي. ټاکل شوی افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه په بروکسل کې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې پریکړه وسي. دا غونډه د مې پر 15 نیټه یعنې تر راتلونکو دوو اونیو پورې په بروکسل کې پیلېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې 9 بجې شوې او بیا په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په راروانو 13 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هلیکوپټرو د کیناستو د رپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو 4 تنه قمندانان وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي د چین ولسوالۍ د ولسی پاڅون غړي د دې ولایت د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب شوي. امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفې وینا وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدونو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. او د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د موصل د قدیمي ښار څنډو ته د نږدې کېدو په حال کې د عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي د اسلامي دولت ډلې یادایش له ولکې څخه د موصل ښار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي. دوستان تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر ازو یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. لا یادمه باسي چې ورستا د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو.
یو کله زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې حاجره او زرلخته یوې نامعلومې چاودنې وډارول. اوس به واورو چې چیرته څه پېښ شوي.
خدایا ټول ځای غړونی ولای وو. دا اوس دل دې دې ګوچاو دې دو کدي غړی یو ټیم
د غړی ټیم نه وو خو خود غړی دل دې ډک ډک بخارو هم ستا د لاسه وچاو دو.
جميله دل دې په نصیب کې نه و. خدای حاضر کا ولی به زما د لاسه وی څو ورځې مې درته وویل چې دې دېک شپې لکه ورې کښوي یو جوړه راوړه.
هو په نه راوړلې زمال احمد خو زما او خیاري میرمنې تا ته بیا چا وایي چې د دې په سرپوخ کې خلی ورکه؟
نو څه مې کړي وای. ګلپرې ته مې سړی رولېږه. هغې ویل چې ما په خپله دېګ کړی خان کاکا میلمانه لري.
څه کېدل خو یو ماشوم ته به دې د باندې پیسې ورکړي وای چې د تاج محمد د دوکانه درته راوړي وای. اوس مې څلور جوړې د دېګ شپېله کې درته راوړي.
ښه سمه ده بل ځل به مې ښه پام نیسم. ته اوس دا اوبه پر دې سمټو راتوی کا چې کار خلاص شي. ټول لوښي بهر پراته دي آسمان هم ریز دی هسې نه چې دوړې شي ټوله خوارۍ به مې په اوبو لاهو شي.
ښه سمه ده خو ته له مخې لږه لرې شه چې زه له هغه سر اوبه راچپه کړم.
صبر جميله چې زه خو لرې شم پایڅې مې اوس هم لندې دي ساړه مې کېږي.
اوس یې نو زر زر را جارو کا.
خیر یو سي جميله کته دومره ګډوډي مي आवाज پاک کړي وای ډېر به ستړي کړي وای
مریا درته مې وویل چې په لوبه کې دې نه نیسه خو پته یې زه هو باید څه خو سره سره
روانه څه شو خلکان دي په لوبه لوبه کې په جنگ شي
اه جميله ته خو یو نن په کورې دا هلکان ټول ورځ جنگيږي
ښه ته خو زموږ د دکان مخ نه تېرېږې بیا به زه سره پوه شم ښه نه ځې اوس ولې خوښ شو
جمیله دی کور شاته د هلکان خو رښتیا په جنگ شو
ته دا ټیم را دی خوکه چې زه پی پورته شم له دې کړکۍ نه یې وګورم
ورو جمیله چې دې ټیم له سره روانه لویږې
نه 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 لویږم اے او پیدا اے اے مړ وما مړ کوي ما نه خلې
نازیه چه ووایم نو تیر وطم کنه هیچ کلمی پده اک بخار که خلای نوور کرده
زر لخته خشو چه بخیر در بانده تیر شو او بخلنزی که ده ننه نوی کنه دیک چه اودل انسان دیر بچه بلوی
هو شفیقه رختی هاوی زما ده خلاص بانده در تپی نه
وی خدایا ولی
دا چه زماره ده دو کلو مو ما بانده ده خوروه دیک چه اودلی و دیر ای وسولم
ریختیا وای د دې چاودل ډیر خطرناک دی د خلوی مرګ در باندې تیر شوی ځل لخته او جمیل باندې هم خیرات اوخته
جمیل نه خو خوکه می هم د اوس لګیا د الوا په خوی چی خیرات کی
نوړو خوګه خو جمیل ورته راوړي صحیح شو جمیل په خیرات کې شریک دی
اخ اخ درس بشرو کو خیر انا مده تیر درس په لغتو کارو کو خو کوم پرونی درس زکړی وی
زر لخته خیر دی یو بل خبره کوم بیا به در شروع کو
او وای نازیه څه خبره ده
ما ویل هغه تیر ځل مده خیاطی په زکولو کې لټی وکړه وایم که د خیاطی درس بیا را ته شروع کی
هر خطاب هیمانی لري هغه وخت ډیر غیر حاضری کوله یو ورځ براتلی او دوه ورځ بنه راتلی او څنګه دی بیا خیاطی ته ورپام شو
تاج ماما ضرور جامو ته ټوټه ورته راوړې اوسې ګندلې نشي
یوازې ما ته نه دراوړې زمری او نور وړو ته هم لږه ګرمه ټوټه راوړې د زمری پلار ویل د ژمي ته ورته وګنډه هغه مې هېڅ زړه نه شو کولی چې قیچي کم ما ویل خرابه به شیرانه
خیر هغه راوړه زه به درته قیچي کم او د خیاطۍ درس به برته څنګه شروع کوو
او رښتیا وایي
خیر ټولو ته نه بیا به یوازې تا ته درزده کم
وایي خیر اوسې زر لختې
ولې موږ څه د خان له کوره غلا کړې چې موږ ته د خیاطۍ درس نه راکوي
ای شفیقې تاسو خیاطۍ څه نه څه زده کړې ده
موږ غواړو د جامو نوي نوي ډولونه زده کړو
ای شفیقې دومره ماشینونه او مصرفونه به له کومه شي هغه ظلم هر یوې خپل خپل د جامو ګنډلو ماشینونه راوړي وو
زه به درته وایم چې څوکو
څوکو ووایا
بیا به هر یوه خپل د خیاطۍ ماشین راوړي دیک نو څه خبره ده
ورونو اسلام خو اخلاق ته ډیر ارزښت ورکوي تر دې چې د اسلام ستر پیغمبر خپل رسالت یوې موضوع ته ځانګړې ګڼي چې هغه د انسانانو د اخلاقو مکملول دي یعنی انسانانو ته د ښو اخلاقو ښودل یې خپل اساسي دنده ګڼلې
مولوي صاحب جوړ دی بدمش ښه اخلاق څه ته وایي زه یې لرم او که نه
غلی شه خدای دادا یوازې غوږ ونیسه چې مولوي صاحب څه وایي
نه نه ګل ماما ده چې پوه نه شي غوږ نیول ګټه نه لري پوښتنه خامخا وکړي
ما دې اورېدل جوړ دی بدمشه چې مولوي صاحب څه وایي
ورونو ښه خوی ښه عمل ښه نیت نیکه رویه د چا سره مرسته کول زان له بیزایه ټوکا او خندا او څخه ساتل او څوک نه زارول دا ټول د خو اخلاقو نمونی دي چې په دنیا او آخرت کې د انسان عزت خوندې ساتي
مولوی صاحب زه مې پوښتنه وکم
ماشاءالله ماشاءالله ځوانانو ډیر خوشاله شوم چې تاسو پوښتنه کوي او ځان پوه کوي وای اسلام ګله څه پوښتنه ده
مولوی صاحب ابل ورځ دی خدای دې په معلم وهلم
ولی پوڅا اسلامه
زما د مکتب له بکسینې کتابونه ایستلی وو له بوټونه یې ډکه کړې وه په درسي ساعت کې یو کتاب هم نه و را سره
مولوی صاحب دم په ما ټوکا جوړا کړې وه، ما ته یې څادر د خټکیو په ځای له کدوانو نه ډک کړی و، ما مو سره ټوکا وکړه.
ستاسو په ستونزه زه پوه شوم، دوی تر منځ سات نه په سات جوړ شوی. واورئ ځوانانو، ټوکا او انسان زورول ډیر فرق لري. ځینې خلک د ټوکو په نوم ځانونه په ګناه کې غرقوي. ټوکې هم خپل ځای لري، د خلکو آزارول ټوکې نه دي. او یا بل ډول یې چې د دې لپاره خپل ځان خوشحاله وساتي، ماشومان زوروي او خپله ورته خاندي، دا د اخلاقي انسانانو کار نه دی.
مولوي صاحب، دوی اوس د کوڅې خبرې او جنجالونه هم جماعت ته راوړي.
پروا نه کوي، تاسې خپله هر ستونزه ماته ویلی شئ.
نو مولوی صاحب، داسې چې ده زه هم یوه پوښتنه لرم.
بیا دې څه ورانی وکړه؟
پلارجانه، هغه د بورې مرتبان رانه مات شو.
دا دې درې مرتبان ده چې ماتوي، لرې شه. هر وخت چې دکان ته راشي یو څه نه یو څه ماتوي.
پلارجانه، خو ډېر دې په څنډه ایښی و، لاس مې پرې ولګېده.
لاس دې که د پښه لګېدلی وي. اوس خو دا دی نیمن بوره تاوان کړه، ټولېږم نه. زه ورک شه، د مستو تش ساتل کور ته یوسه چې مور دې مستې توم نه کوي.
ښه ځم پلاره، مور یې ویل چې د لوښو صابون هم در سره راوړه.
هغه دی له هغه ځایه یې واخله. دا څنګه دوکان شو؟ ټول مال کور ته ځي.
وای، هغه بل نه واولېده.
پرېږده زه جیګوم.
پلاره، له کور نه چای در سره راوړم.
او د ګل ماما ترې پلاتې راولېږه، ته مه راوړه چې پیالې به هم ماتې کړې.
ښه پلار جانه،
ښه چې اوباید مې یوازې ګیر که، چې سترګه یې هم داسې شنه نه کړم نه یې پرېږدم. څه شو تیګه؟ دا دا
زمریه، ته شی دې پیدا کړه؟ هغه زما دی، رایکه.
ښه درکوم یې. ستا دی؟
خود زما دی، د چا دی نو؟
ښه نو لږ نور هم نږدې راشه، درکوم یې.
ښه خو که دې را نه کوې، دا بله سترګه دې هم درته شنه کوم.
ښه واخله.
درنوریدونکو سلامونه او احترامات، په دې هیله چې د جمعې نیکمرغه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. زه یوسف زدران مو د ازادي راډیو د ټولنیزو حقوقي موضوعاتو اړوند د خپرونې ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې په کلي کې څنګه هر څوک د خپل پرمختګ لالهاند دي، او په دې لړ کې میرمنې هم د ونډې زیاتېدو لپاره خپل پلان لري. د کور دننه د میرمنو رول هغه څه دي چې ممکن ټول خلک پرې ټینګار کوي، خو یا په یوه ټولنه او یو هیواد کې د دوی ونډه همدومره د ارزښت وړ ده. د همدې موضوع په اړه د افغان میرمنو د شبکې غړي او د ښځو د قانون ملاتړې میرمن روشن څېړن سره خبرې کوو، او په اړه یې ستاسو نظرونه هم اورو. خپل نظرنه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. اغلې څېړن خپرونې ته په خیر راغلې. ورسره که پوښتنه هم ولرم، ستاسو ټولنه او ستاسو په شان فعاله میرمنې تل د ښځو پر ونډې ټینګار کوي، دا ټینګار اصلا د څه له امله دی؟
ډیره مننه. زه هم غواړم د ازادي رادیو لخوا ټولو هغه اوریدونکو چې زمونږ غږ اوري، نارینه او ښځینه، ټولو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم.
وعلیکم السلام.
اصلا ښځه د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، نو په دې حساب باندې په هر برخه کې که اقتصادي، اجتماعي، سیاسي یا د کورنۍ په اړوند، هغه ښځه چې ډیر په ټولو موضوعاتو باندې آگاهی هم د حقوقی لحاظ هم او هم د اسلام د مقدس دین د اساسات په اړوند، نو هغه خزه کولای شي چې هم خپل ماشومان هم خپل کورنۍ او هم په ټولنه کې مهمه ونډه واخلي. نو مونږ چې فعالیتونه کوو په دې باندې ټینګار کوو چې هغه حقونه چې د اسلام د اساسات پا اساس بانده او د افغانستان د نافذه قانون پا اساس بانده ارکل شوه ده خزو ده پاره باید ده غنه خزو گرده واخلی او نارینه باید ده دوی احترام میکوی او ده ده قانون ده پلکولو پا ارتباط بانده حمایتو که خپل کورنه
ده. یعنی دیو ضرورت پا اساس ده ده پرمختگ لپاره ده که ده هر چه ده دیل پاره کیگی چه باید امتیازاتو لری میرمنی کنا ده دیل پاره چه اصلا حیاتی ضرورت ده طولنی ده پرمختگ لپاره
اصلا پده حساب بانده چه ده دوی حق ده کم توپیر نلری. در اساسی قانون 22 ماده وای چه خزو و نارینه مساوی حقوق او وجایب لری. نو پده حساب بانده حق خواری او حق زحمتونه چه در نارینه پر ارتباط بانده یا مثلا دو زوی پا اروان بانده پا کورانه بانده مصرفی گی باید خزینه بانده هم مصرف شی یا لور بانده هم مصرف شی.
بلکل پاتوکیو گو بس که خو اوریدون کو سره هم خبری که و فاروق را سره دا میدان ورده کل اولایت ناری کنی ولی دا لمرانی اوریدون که در دیر زیاد بخیر راقلی خبرون تستری میشه.
مننه جانده و ستاتا استاس دا پرگرام ملمت
میره بانی مننه خیر و سر موضوع مطمئن خیسته دا نظر مواورو یا پختنه کل لره
زا یو پختنه لرمه که چی ریوی چه یو حالا که جنگه یو سرای یعنی یو بل سرخوش کلی وی کنه او دو چه یاد علک کورانه یاد انجلوی کورانه ممانعات کهوی خونه ور کهوی او بیا پورو سا که علک او یا انجلوی دا کم تاکسی کنه پیدا که گی یا کم مشکلات ورطا پیدا که گی دو دو مسئولیت فده کم رو پغارانی
دا خیلی موضوع تر دیره خو مونگ پا دی اهمیت باندی خبری که یعنی که چیره که پوهاوای موجود وی پتولا که دستون زل منز ازی پزور جبری ودونا پا کم سین که ودونا لور ولور دار چه غصه دی چه دا حقونو لو پوهاوی سره لمنز اتلایشی تا زمونگ سره پلاین که خواه دی اردون که اردیکش لیدلی دا پختانه مو مادمن دوی در لودل دی متوازن پر مختگ لپاره که چو
بله او مخ ما هم اشاره و کچه ده الیک او ده انجلی پا ارتباط بانده پا کورانه که مساوی حقونه لری او ده ازدواج پا اروان بانده اما غصه چه پا اسلام که ویلی نه چه کله چه یو الیک او انجلی باید توافق او لری دونه توافق ولری چې اتا د نږدې نه خبرې وکړي چې دوی څنګه کولای شي چې آینده ژوند خپل پر مخ ویسي او کداغه نکاب
او فکر کوي چې دا ډول توافق د ټولنې پرمختګ لپاره هم مهم دی.
اصلا دا د دې لپاره زه درته وایم چې کداغه توافق په نظر کې ونه نیول شي یا په زور باندې ازدواج صورت ونیسي نو په دې ارتباط باندې بیا هغه خشونتونه هغه مشکلاتونه
هغه ټولنې
ته راځي. دا نه یوازې د دې ژوند خرابوي د کورنۍ ژوند خرابوي بلکې ټولنې ته هم مشکلات
ده. زیاده میربانی را سر اردون که ده پکتیا نده ده پکتیا چمکنه یو تزو را سر سمی الله حلیمی تندر پخبروانه که یوزه شوه ده دیر زیاد پخیر راغلی میربانی تندر سب.
السلام علیکم سبحان ده درست ابتا تا گران میرمانی خورتا جزیر تو طول اردون که تا کلمون نیکیل احترامات ورا نیکوما در تا دیما چه ده خط برا که خط ده دیر حقوق امتیازات لری بل دلته په افغانستان کې پوهه موجوده نه ده. که چیرې پوهه موجوده وای په افغانستان ته به پرا سهم ورکړ شوی و. لویه بدبختي هم دا ده چې پوهه موجوده
نه. زمونږ پوښتنه ده بلې تندر صاحب تاسو په ټینګار بلې تندر صاحب تاسو په حقوقو باندې ټینګار وکړو نو کچېره د ټولنې د پرمختګ لپاره راشو تاسو په سیمه کې د امغه تصویر فرزن کولرو هغه سړی کارونه کې یا د خزو ونده د کور د نن مهمه ده چې اخلای پخلای کوي کالی منزل دی کور پاکول د سنور یعنی هغه خو ډیر حیاتی دی د کور د پرمختګ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره هم دوی ونده هغه چې تاسو پر ټینګار کوي چې په هواي موجود وي هم دومره مهمه ده یعنی لاغه پرته ټولنه مختنه شتله بله خاتن در سه اړیکې شلېدل د امده پښتنه کستا سو نو کوم مهرباني
بله اصلا لکه چې تاندر سبب ول په هوی ډیر زیات مهمه ده باید ام نارینه ام خزینه د خپل حقونو په ارتباط باندې په هوی ولري
خو کله کده په هوی ورکول کې ډیر خلک دا فکر کوي چې تاسو فرزن ول سواکی یا زین بل ست د تبلیغات کې اوس دا اساسي حقوق دي چې باید خلک خبر شي فکر کوي دا یو ډیر مهم بحث دی
دا ډیر مهم ده او هغه کسان چې دیدین عالمی هغه خپله پوهیږي چې اسلام ښځو ته څونه حقونه ورکړی ده نو په دې حساب باندې که هغوی په دې باندې پوه نو د ښځو هغه حقونه چې هم قانون ورته ورکړی ده هم اسلام ورته ورکړی ده هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه کوي نو هغه کسان چې په دې باندې نه پوهیږي نو هغوی ده چې فکر کوي چې ټول حقونه نارینه و
پلاسستاسو ژوند ته م راځو چې کور دننه هم کار کړی او بیرون هم چې کوم ته ارزښت ورکوئ خو یو ځل شکیلا وردک پوښتو چې هغه را سره اړیکه نیولې د کابل د خوشحال خان نه ډېر زیات په خیر راغلی مهرباني وعلیکم السلام مننه چې خبرونه کې را سره ملئ زمونږ غاورې بلې نه پوهیږم چې په تخنیکي څه مشکل ده که نه د اوریدونکو مسلسل اړیکې شلیږي خو مننه که چیرې نظرونه مو پاتې کیږي مونږ بیا غږ ثبتوونکي ماشین شمیره هم لرو 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ده که راته پرېږدئ حتما یې درته خپرو او رااخلو یې زمونږ یو بل اوریدونکی را سره اړیکه دی دا اخلو بلې
السلام علیکم
خپل رادیو غږ مو کبن کې مونږ سره د ټلیفون لارې وغږی کې وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی مننه
زدران صاحب جوړې بخیر
خیر اوسې مهرباني
همت له پکتیکا نه خبرې کوم
همت ډیر زیات بخیر راغلی تل مو اړیکه را سره نیولې ده بخیر راغلی مونږ نن بیا په همداسې یو موضوع خبرې کوو چې ستاسو نظر هم راته ډیر مهم دی د ټولنې د پرمختګ په موضوع اتمن تاسو خبر زمونږ موضوع له پیله تعقیب کړي نظر مو اورو که مونږ سره څه پوښتنه درنه پوښتنه کوو بیا مننه
نو په دې کې شک نشته د موږ ټولې د اسلامي ټولنه ده په دې کې دوه قشره دی چې یو د اناسو قشر ده یو د ذکرو قشر ده او ټولنه دا داسې مثال لري دغه اناس او ذکر لکه شا او مخ یا لکه زهره او بطن که چېرته ګېډه نه وي نو د شا نشي پاتې کېدلی او که چېرته شا نه وي نو مخه نشي پاتې کېدلی نو دا سره لازم او ملزوم دي او دا یو او بل ته اشد ضرورت او اړتیا لري حقوق که څنګه نارینه حقوق لري همدارنګه په اسلام کې د اسلام په مقدس دین کې زنانه حقوق لري او هغه حقوق چې اسلام ورکړی دي هغه نه زه ځینې اخیستلی شم نه بل څوک ځینې اخیستلی شي نه هېڅوک یې هم نشي نه
بله مولوي صاحب همت که اوس وخت راشو په دې وخت کې که پرمختګ باندې بحث کېږي یعنې د هغوی حقونو باندې بحث کېږي مونږ مخکې مې اشاره وکړه ولور موضوعات دي فرزن په لوړ ولور او همدارنګه کوچني سن ودونه جبري ودونه همدارنګه کله کله د دوی کار نن سبا تاسو بېوزلي وینې چې کوم ځای ته رسېدلې ده کونډې یتیمان څه ډول کرنه کې دې ته څه ډول نسي او زمينه برابر بلې
په دې کې شک نشته موږ په زغر دی یو دلته په مجال محافلو کې ویلې دي اسلام چې کوم حقوق خزو ته ورکړي دي یو خو اجباري نکاح ده دا مطلقا حرام ده په ټولو مذاهبو کې دا شي حد نه لري او دا موږ موثق دلایل په دې باندې لرو او بل د مهر خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا هغه مهر یې ډېر کم ټاکلی ده او مهر خو هغه صداق ورته یایي په شریعت کې دا سته او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم فرمایي اما دا خبره ضروری ده تعداد هغه کم تعداد چې ده لس درهم ده او
لس په دې موضوعاتو به مونږ بیا خبرې کوو بیا به خبرې کوو. صرف مونږ په همدې موضوع ستاسو نظر غوښتو چې کور دننه د ښځو رول مهم دی، د یو اسلامي نظر له مخې چې تاسو په دې برخه کې علم لرئ، د ټولنې د پرمختګ لپاره هم د دوی ونډه همغسې حیاتي ګڼل کېدی شي؟
یو شی سره چې زه مخالف یم او اسلام ورسره مخالف ده، دوی ډېر کارونه کولی شي هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې، اما دا رقم ټولنې ته خدمت شي چې مثلا دوی نارینه و سره په یو چوکۍ او په یو کرسۍ هغه وکړي، دې ته نه اسلام اجازه ورکولی شي، نه موږ ورکولی شو او د دې موږ مخالف یو، نو بلکې موږ دې ته ضرورت لرو چې موږ یو ښځه ډاکټره یي، دې ته ضرورت لرو چې موږ یو ښځه عالمه یي، دې ته موږ ضرورت لرو چې موږ ښځه حافظه یي.
مهرباني مننه، ستاسو نظر مو واخیستې خو چې خپرونه وخت کم دی. نو همت خان، موږ تاسو نور نشو غږولی، مننه چې پکتیکانه مو سره اړیکه نیولې وه او د یوه دیني عالم په حیث مو راسره نظر څرګند کړ. موږ ته ځینو اردوونکو په 0 او 0 غږیز پیغامونه هم پرېښي دي، حتما منتظر به وي دا ورته خپروو.
جعفری فعلم د هلمند ولایته، تاسو دا پیغام ثوتوم چې ښځینه او نارینه دواړه په اسلام کې یو شانت حقوق لري، د ښځینه او د نارینه حقوقو ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو. وسلام.
سپی محمد زرانیم د خوست نه، د خوست ولایت د مدرب مسؤله مګی د ګاډي جرګوان د حق او عدالت غوښتنه د کمیټې رئیس. خوست کې د تعلیم په سطحه او یا د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډېره حده کار شوی دی. په مجموع کې د 1,000 نجونو نه دلته په خوست کې زنانه طبقه یا ښځینه طبقه زیات تعلیم کوي، چې مګر یو شی چې په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ دی هغه دا ده چې خلک په لرو پرتو سیمو کې هما پوهاوی نه لري او پوهاوي ته لاسرسی نه لري.
زه پنځو د غزنی ولایت څخه اول خپل احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. نو زما پیغام دا د همیشه لپاره مثال علما وم په دې باندې تفسیر کړی دی او خلکو په دې باندې نظرونه ورکړي دي چې ښځې په جامعه کې لویه ونډه لري او مهم رول لري. که چېرته نه لرلی نو وخت حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی، الله تعالی جل شانهو به له ده سره یو بل مثال وړی ولی، یو بل څوک یې پیدا کړی ولی، وخت له ده سره د هوا رضی الله تعالی عنها په وجود راغله او د ده ملګری اسوله. نو صرف د دې خاطر باندې نه چې د دې د نسل تولد زیات دی، بلکې له ده سره د ژوند په ټولو چارو کې د همکاري په صفت باندې یو ملګری پیدا کړله.
ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې موږ ته د بېلابېلو سیمو څخه نظرونه پرېږدئ او د سیمو تصویر وړاندې کوئ، خپل نظر څرګندوئ. مېرمن روشن زیړن، که تاسو ته راشو د یو مېرمنې په حیث باندې چې تاسو په کور دننه هم کار کړی دی، د باندې هم فعالیت کوئ، که لږ د لیدلوری لوړ وي، د ټولنې د پرمختګ لپاره درته کوم ارزښت لري؟ ورسره اوریدونکو نظرونه هم تاسو واورېدل. وروستۍ تبصیره ستاسو.
ډېره مننه. ښځه یوازې د کور د کار دپاره نه ده، دا به زه ووایم تاسو ته. هم په مختلف ادوار د اسلام کې تاسو به لیدلی چې زموږ بیبیان څونه عمده سهمې په اجتماعي، فرهنګي او حتی د جهاد په وخت کې نیولی ده. نو موږ باید د افغانستان میرمنو ته کم ارزښت ورنکړو. تاسو پوهیږئ چې په مختلفو دورو کې، که د جنگ وختونه و، که د اختناق و، که د فایر راکت او مرمی حالتو، ټول نارینو خپل پلانونه درلود. خزو هم په کور کې خپل ماشومان روزلی ده، هم لوړ لوړ کارونه یې په اجتماع کې کړی ده.
خو داسې یو تصور موجود دی چې دوی ډېر کله وړتیاوي نه لري. تاسو داسې کافي وړتیا لرئ د رهبرۍ؟
اصلا که زه درته ووایم چې په پوهنتون دوره کې که تاسو ښه ځیر شئ، ته خپله پوهېږې، تحصیل کردی
شئ،
تاسو به پوه شئ چې مونږ په پوهنتونونو کې ښه هغه عالي درجه هم درلود، څنګه چې تاسو وویل چې اول نمره، اما کله چې په ټولنه کې د کار وخت کېده هغه وخت به هلکان شخ یو نکتایی به یې وهلی و او آخر نمره به و په یو جیک چوکی کې به مقررېده.
اما
خدای دې نه کړي پرته د تاسو نه، پرته د هغه کسانو نه چې ډېر بد ونه لګېږي، ټولو ته معلوم ده، ځکه چې تاسو ټولو مونږ ټول په اجتماع کې او په پوهنتونونو کې په درس هم ویلی ده، اول تم لیدلی ده. اما هغه اول نمره ستاسو چې ونه ټولنه به دا ورته په نظر کې نیول چې یا به دا د حاضري معلمي یا به یا معلمي یا به د حاضري ماموري یا به یو کوم ځای کې. اما نن سبا مونږ تاسو ګورو چې هغه خزینه چې په دوایرو کې کار کوي د اسلامي حجاب سره سونه پرمختګونه کړی ده، سونه صادقانه کارونه کړی ده. اما تاسو چې ماشوم وی اوس هم شکر زلمیان یاستی، تاسو باندې سونه میند و زحمت ایستلی ده.
بلکل هم دست ده، ده ده تولون یه واقعیت ده میدن
دو وزر ده که یه وزر فلجی نکی
من نست پروان وقت پای ترسیده لی سروی و ده حق نمام دفاع وکنم من نست سونه چه پا پروان که رسر وی ده پروان وقت پای ترسیده لی ده خدای پا من.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې
ده، تا کارو سره څنګه هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمږه
بیا پکړم په لابسای وله یو په دالاس وله وبنلرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ دوبو بندوبس
کړی. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.